په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان لوی څارنوالۍ د بډې اخیستنې په تور د عامې روغتیا وزارت 4 تنه نیولې. له طالب مشرانو سره د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوي د خبرو پایلو ته د دې پلاوي د یوې غړي خوشبیني. د ژمي په سړو کې په بوسنیا کې د افغانانو په ګډون د پناه غوښتونکو وضعیت څنګه دی؟ دا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي چې زه فریبا ظاهر قربانه یم. خو خبرونه په خبرونو پیلو احمد شي برای وړاندې کوي.
افغانستان او پاکستان د بيپولي خبريالانو په وینا د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیوادونه دي. د هلمند په ناوي ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا نږدې 10 طالبان وژل شوي دي، او د امریکا منتخب ولسمشر شکایت کړی دی چې د ټرمپ د اداري چارواکي د انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي. د خبرونو تفصیل. د بيپولي خبريالانو ټولنې نن په راپور کې وویل چې لشتر لږه 500 خبريالان روان کال د خپل کار لامل وشل شوې دي، او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. په پاریس کې د غمیشتې ټولنې په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور شو ویلي دي چې اکثر خبريالان قصدن د خپلو تحقیقاتي کارونو لامل وشل شوې دي، لکه د تنظیم شویو جرمونو، اداري فساد، او یا هم د چاپیریال د تخریب نه مخنیوي په اړه د راپورونو لپاره. په دې راپور کې راغلي دي چې 8 تنه د مظاهرو د راپورونو د ورکولو لپاره وشل شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روغتیا وزارت 4 کارکوونکي د رشوت په تور نیول شوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل
4 تن از مربوطات وزارت صحت عامه
د عامه روغتیا وزارت 4 تنه د رشوت په تور د لوی څارنوالۍ د کنټرول او څارنې له لورې د ملي امنیت د ریاست په همغږۍ نیول شوي دي، په توقیف کې دي.
رسولي د نیول شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت ادارې پرون هم د 30,000 امریکایي ډالرو د اخیستو په تور د مشانو جرګې د 3 تنو د نیولو خبر ورکړ، او په یو خبر پاڼه کې یې څرګنده کړه چې دا کسان په بلخ ولایت کې د بډې په تور نیول شوي دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په ناوي ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 20 طالبان وژل شوي دي. د هلمند د امنیت قمانداني ویان محمد زمان هم درد دي عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ اړوند کمربندې سیمه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د خوا څخه د عملیاتو په ترڅ کې 20 تن وسلوال مخالفین وژل شوي، 10 تن د هغوی زخمیان شوي دي.
شغله هم در زیاتوی چې د عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلی د 48 کلونو په عمر وفات شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې څرګندوي چې دلیلی د سر د حملې له امله وفات شوی دی. دغه وزارت د دلیلی مړینه یو ستره ضایعه بللې ده، او ویلي دي چې د سولې د خبرو په برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کولو کې مهمه ونډه لرله. دلیلی په غزنی کې زیږې دلی او د قطر په پانتون کې انجینری لوستی و. دی په 1997 کال کې په قطر کې سفیر ټاکل شوی و. د پروان د سرنوالی د رئیس شیرزاد مهربان پر موټر په بګرام ولسوالۍ کې 14 وشوه. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی وویل د شاغل مهربان پر موټر نن د سهار د 10 بجو خواته د غلام علي بازار په سیمه کې د مقناطیسي ماین 14 وشوه چې په دې پیښه کې مهربان ته زیان نه دی رسیدلی، خو د هغه موټر وان ټپي شوی دی. قدوسی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو د پیښې څېړنه پیل کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن شکایت کړی دی چې د ټرمپ د اداري چارواکي د دې انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي. جو بایدن د دوشنبې په ورځ وویل چې د دې ډله د دفاع وزارت د چارواکو لخوا له خنډ سره مخامخ شوې ده، همدارس د واک د لیږد لپاره د اداري او بودیجې له لورې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو له ستونزو سره مخامخ ده.
As our nation is in a period of transition.
جو بایدن وایي اوس چې زموږ ملت د انتقال په دوره کې دی، موږ دې ته اړتیا لرو چې ډاډه شو چې د ادارو د لیږدېدو په وخت هیڅ شی نه دی ضایع شوی. زما ډله په ټوله نړۍ کې د خپلو ځواکونو او د هغوی د عملیاتو په اړه واضح تصویر ته ضرورت لري، څو د خپلو دښمنانو مخه ونیسو. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر په یو بیان کې د بایدن په جواب کې ویلي دي چې دفاع وزارت د انتقالي ټیم له ډلې سره د دې سربیره د نورو ادارو په پرتله ډېرې هڅې کړې دي چې د واک لیشته لا هم تر دریو اونیو ډېر وخت پاتې دی. میلر زیاتوي چې د دفاع وزارت مسؤلین به په دې برخه کې خپلو هڅو ته د واک د انتقال د ملاتړ لپاره ادامه ورکړي. او روسي خبر داده چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره وي د نشي موادو د وینړیوالې شبکې د قاچاق مخه د امریکا د متحده ایالاتونو په همکارۍ نیولې ده. دا اداره وي کوکائین لدی شبکې نیولې دي چې ارزښت تر 1.5 میلیون ډالر زیات دی. د روسیې د فدرال امنیت ادارې په خبر پاڼه کې چې نن خبره کړه راغلی دي چې د شبکې په ټول اروپا، جنوبی امریکا او روسیې کې د مخدر موادو کاروبار کاوه. دا خبرونه
خبرونه مولا زده ی رادیو ریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په عامه روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول شوي دي.
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار.
د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي غړي فوزي کوفي د سولې د ترسره سوي خبرو پایله ته خوشبينه ده، وایي چې د دې خبرو د بریا یو دلیل د سولې په خبرو کې او له هوکړې وروسته د شوزو حضور دی. اخو د افغان کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ارمان وایي خوشاله چې د شلوري زلو بود لسیزي غوړه لوبغاړي جایزه ګټلې ده. دا نور راپورونه هم لري د لسی او د ګوړي اچار او نیمه نړۍ مو د دې خبرونه د اونیس پروګرامونو تیر سره اوسي. ورزود خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د عامه روغتیا وزارت کې څلور تنه دغه وزارت له کارکونکو د بډې اخیستنې په تور نیولې دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي ازادي رادیو ته په واسطولې ویډیوي پیغام کې ویلي چې له نیول شوو کسانو څېړنې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې مرستیال وایي چې د بډې اخیستنې په تور د دریو سناتورانو د نیونې په اړه ملي امنیت او لوی څارنوالي معلومات نه دي شریک کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې ورو.
د افغانستان لوی څارنوالي وای د عامه روغتیا وزارت د کارکونکو د اطلاع او شکایت لمخه تیر ورځ په دغه وزارت کې څلور تنه د بډو یا رشوت غوښتنې په تور نیول سوي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي د سه شنبه پورز ازادي رادیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې وویل چې لانیول سوی کسانو چړنی روان دي.
چهار تن از مربوطات
وزارت له مربوطاتو څلور تنه دغه وزارت له کارکونکو د بډې غوښتنې په تور نیول شوی. دا کسان لوی سارنوالۍ د مراقبت او کنټرول ریاست د ملي امنیت او ریاست سره په همکاري نیولې. نیول شوی کسان په توقيف او قضيه د سارنوالۍ له لوري تر څړنی لاندې
دي. خاغلی رسولي زیاته کړه لوی سارنوالۍ ډاډ ورکوي چې د قضيه به د قانون پرېنا کې وچړي او پایلې به له سره شریکی کړي. په ورته وخت کې په عامه روغتیا وزارت کې به سرچینی ازادي رادیو ته تایید کړه چې دغه کسان بیګمه خامله وزارت ته اوړل سوي دي. دا چې دغه کسان څوک سرچینی څنګه وایي او نه حملو ترنوالي په اړه زیات جزئیات ورکوي. دا په داس حال کې د چنن مشرانو جرګې د کورونا چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس د امنیتي وزارت په تړاو د جرګې ته وربللی وو. د افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی وای چې له قانون سره سم لوی څارنوالي او ملي امنیت ریاست د درې سناتورانو د نیونې په تړاو له دوی سره معلومات نه دي شریک کړي. د دغه جرګې مرستیال محمد علي مزیدیار ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې څارنوالي او امنیت ملي مشرانو جرګې ته کوم معلومات رالېږلې نه دي. د واقعې په مورد کې موږ غواړو چې دا بررسي او دا تحقیق قانوني شي. تر اوسه پورې دا خپل قانوني مراحل طی کړی نه دي. دا د اتهام او د مظنونیت په حالت کې
ښاغلي ایزیدیار وایي چې یو پلاوی ټاکل سوی ده تر څو قضیه او شواهد وڅېړي او له تورونو سناتورانو سره هم وګوري او بیا به وروسته جرګه په دې اړه پریکړه کوي. لوی څارنوالي دوه ورځې وړاندې د فاریاب، سرپول او خوست ولایتونو درې سناتوران په حیرتان بندر کې د 30,000 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستنې په تور ونیول. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح نن سهار د 6:30 بجو لغونډې وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا سناتوران داسې محل د بډې اخیستنې په تور نیول کیږي چې له دې وړاندې یو بل ټیم توانېدلی چې په یو بل ولایت کې 2.5 لک امریکایي ډالر 2.5 لک ډالر د بډې اخیستنې په اساس ترلاسه کړي. امرالله صالح ویلي دي چې له بده مرغه حکومت نه دی توانېدلی چې دغه رشوت اخیستنه مستنده کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غلا زده راډیو اوري. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی غړی فوزی کوفی د سولې د ترسره شوو خبرو پایلو ته خوشبینه ده. وایي چې د دې خبرو د بریا یو دلیل د سولې په خبرو کې او له هوکړې وروسته د ښځو حضور دی. میرمن کوفی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړه طالبانو ته سیاسي هویت ورکړی دی. خو فوزی کوفی وایي چې د طالبانو لخوا د سولې په خبرو کې د اسلامي امارات او موقت دولت موضوع نه ده مطرح شوی. په دې اړه یو بل راپور زموږ د همکار په ژغ کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ د سولې درې میاشتنۍ خبرې په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو کې د بحث ګرمه موضوع ده. د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی غړی فوزی کوفی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خبرې لستون زوډکه خو هيله بخون کې وبللې. د دې مذاکراتو پایلې د خبراترو د طرز عمل جوړیدل و چې یو سریزه د اصلي خبرو لپاره صدور مورده او یو وشت مادي لري او په اړه بحثونو څو میاشتې وخت ونیو. فوزیا کوفی د مذاکراتو د ستونزمنو مواردو په اړه وایي چې د دوهې هوکړه د خبرو په طرز عمل کې د مذاکراتو دی و اصل پتوګه منل شوی. د افغان دولت پلاوی لومړی هغه د خبرو د اساس پتوګه نه مني بلکې د طالبانو د غوښتنې پتوګه منل شوی. میرمن کوفی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړې طالبانو ته سیاسي هویت وربخلې دی.
بحث قرارداد دوحه هویت سیاسی طالبان است.
د دوحه د تړون بحث د طالبانو سیاسی هویت دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا زموږ ټینګار دا و چې سیاسی هویت د افغانستان د خلکو غوښتنه او لډیرو کلونو راهیسې د سولې په اړه د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام ژمنه و او دا باید انعکاس پیدا کړي.
در سالهای متمادی ای باید انعکاس کنه.
فوزیا کوفی وایي چې د مذاکراتو په طرز عمل کې د خبرو یو خوا هم نه د تعریف شوی او د مذاکراتو دواړه خواوې بلل شوې دي. خو د افغان دولت په مذاکراتي پلاوي کې سرچینې لدی وړاندې ویلي چې په یو جلا سند کې چې ناروی او دو نورو هیوادونو هم لاسلیک کړی، افغان دولت د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبان د طالبانو د اسلامي تحریک په نوم یاد شوی، هغه موضوع چې میرمن کوفی ردوي. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی غړی فوزیا کوفی د غرازوی چې د مذاکراتي ټیمونو لخوا هیڅکله د موقت دولت او اسلامي امارت موضوع نه د مطرح شوی او په دې اړه خبره شوی راپورونه ناسم دي. هغه وایي چې د طالبانو ټینګار په اسلامي نظام دی او دا د هغوی لخوا هم د بحث وړ موضوع ده. میرمن کوفی وایي چې د خبرو په طرز عمل کې د طالبانو جنگ جهاد نه دی یاد شوی بلکې یوازې جګړه او نزاع بلل شوی.
بار مطرح شد و خوشبختانه توافق
بازم
به
کلمه. خو دا خبر څو ځلې مطرح سو، خو داسې کلمه وکړول سوی چې حساسیت پرونکې نه وي، لکه بحران او نزا نه جهاد.
د افغان دولت د مذاکراتي ټیم دا غړي وایي چې د سولې د خبرو بل پړاو به د مرغومي په 14مه نیټه په قطر کې پیل شي او د افغانستان په داخل کې د خبرو دوام یو غوښتنه ده چې امنیتي وضعیت ته په کتو امکان نه لري. د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوی ترمنز د سولې خبرې د سپتمبر میاشتې په 12مه نیټه په دوحه کې پیل شوې او نږدې درې میاشتې دوام وکړ. په دې موده کې دواړه خواوې د سولې د اصلي خبرو پر طرز عمل هوکړې ته سره ورسېدل او ټاکل شوې چې تر یوې اونۍ پورې د دواړو خواوو ترمنز د سولې خبرې بیا پیل شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غلا زده رادیو او ریډیو سنود زده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ود ماشم تر وبجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 چپه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. له آسیا، شمالي افریقا او منځني ختیځه شاوخوا زر پناه غوښتونکو په بوسنیا کې په ساړه ژمي کې بې سرپناه پاتې دي. د تیر چهارشنبه په ورځ په لیپا کې د پناه غوښتونکو کم ته اور ورته سوی و. د رویټرز خبري آژانس د راپور په وینا اوس د بوسنیا سیاستوال له یو بل سره په لانجه بوختي چې د پناه غوښتونکو چیرې ځای پر ځای کړي. په دغو پناه غوښتونکو کې ګڼ شمېر افغانان هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر څخه اورو.
په داسې حال کې چې یو شمیر پناغشتون کې د خوړو اخیستلو لپاره په واوره کې ولاړ دي، نورو ځانونه په کمپلو کې پیچلي او په خیمو کې پراته دي. د دسمبر په 28 نیټه په لیپا کې د پناغشتونکو کمپ اور اخیستی و او له هغه اوره یوازې یو شمیر خیمې پاتې سوې. ساجد علي د بوسنیا په لیپا کمپ کې یو افغان پناغشتونکی دی.
تیری 15 ورځې د ټولو پناه غوښتونکو لپاره ډېرې بدې وې، ځکه دلته په خیمو کې هیڅ بخاری نشته او له پرون راهیسې د واورې له کبله دلته ژوند ډېر سخت شوی دی. تاسو وینئ چې د خیمو پر بام واوره لوېدلې او دا ځای هر وخت نړېدلی شي. دلته په یوه خیمه کې 500 پناه غوښتونکي اوسي، که دوی مړه شي څوک به یې مسؤول وي؟
لیپا کمپ د بوسنیا بیهاک ښار ته په 25 کیلومتر کې پروت دی. دا کمپ تیر پسرلی د موقتی پناه ځای په توګه د پناه غوښتونکو پر مخ پرانستل سوی و. ټاکل سوی و دا کمپ په ژمي کې د دسمبر په 28 نیټه وتړل سي او دا همغه ورځ ده چې په کمپ کې اور ولګید. پولیس او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي شایي پناه غوښتونکو دا اور لګولی وي چې د کمپ له تړل کېدو په غوسه و. اوس دا څرګنده نه ده چې دا پناه غوښتونکي به په بوسنیا کې کوم ځای ته انتقال کړل سي. د بوسنیا چارواکو غوښتل چې د دې ځای پناه غوښتونکي په موقتی توګه په بیهاک ښار کې بیرا کمپ ته انتقال کړي چې له اکتوبر میاشتې راهیسې تړل سوی دی. خو ځایي چارواکي له دې خبرې سره مخالفت کوي او وایي چې د بوسنیا نورې برخې هم باید د پناه غوښتونکو د بحران بار شریک کړي. اروپای ټولنې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره بوسنیا ته 8 میلیونه یورو ورکړې او د 25 میلیونه نورې مرستې ژمنه کړې ده. دې ټولنې د بوسنیا له چارواکو غوښتي چې د لیپا کمپ بدیل ولټوي او په راتلونکي کې په دې کمپ کې د بشري ناورین خبرداری ورکړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ پر حالات له هم تم کیجو. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره په خبرو کې او هم د انتقالي ټیم د ملي امنیت پر مهمو مسایلو لا هم خندونه سته. دا چې د خندونه څه دي له ملالۍ بشیر څخه به واورو.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون ویل چې د ټیم د دفاع وزارت مشرانو او مدیریت او بودیجې په ادارو کې له خنډونو سره مخامخ شوي کله چې دوی هڅه کوي چې د واک د انتقال په خاطر مهم معلومات راټول کړي. په ډلاویر کې د خبرو پر مهال بایدن ویل چې دوی هڅه کوي له اوسنۍ ادارې څخه په نړۍ کې د امریکایي ځواکونو په اړه روښانه معلومات ترلاسه کړي. د ویل چې د ټیم غواړي د دفاع وزارت او نورو ادارو د بودیجې پلان ته لاسرسی ولري. بایدن وروسته له هغه خبرې وکړې چې د او د مرستیالې کاملا هاریس د انتقالي ټیم څخه د ملي امنیت د بهرنیو چارو وزارت لپاره د کاندیدانو او د راتلونکي ملي امنیت سلاکار په اړه معلومات ترلاسه کړل. منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي چې د ټیم موندلې چې مهمو امنیتي ادارو د ټرمپ تر ولسمشرۍ لاندې سخت زیان لیدلی دی. بایدن همداراز د نړیوال ائتلاف جوړولو پر اړتیا خبره وکړه. د ویل چې دا ډول ائتلاف د اقلیمي بدلون، د کورونا ویروس د مخنیوي او د چین لخوا د مخ پر زیاتیدونکو خطر د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. د ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکی دا و چې لومړی امریکا او د دې ادارې نړیوالو ائتلافونو او موافقو ته شا کړې وه. وروسته له هغه چې ټرمپ له جو بایدن څخه انتخابات وبایلل، د کریس میلر د دفاع وزارت ته مرستیال به توګه انتخاب کړ. میلر د دسمبر په 28 نیټه یوه اعلامیه خپره کړه او پکښې ویل چې له انتقالي ټیم سره د دفاع وزارت همکاري هڅې د درو اونیو راهیسې ښې روانې دي. د دفاع وزارت چارواکو زیاته کړې چې دوی به په شفافه توګه د واک انتقال ملاتړ ته دوام ورکړي. په پینټاګون کې دا تغیرات وروسته له راغلی چې له ایران سره د امریکا اړیکې نورې هم ترنګلې سوي او ټرمپ تور پوری کړی چې په عراق کې پر امریکایي سفارت راکټي حمله ایران کړې ده. امریکایي چارواکو څرګنده کړې چې ایران په عراق کې د جنوري په درېیمه نیټه د امریکا په ډرون حمله کې د لوړ پوړي ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو د کلیزې پر مهال دا اقدام د غچ اخیستلو په هدف کړی دی.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو او د نورستان ولایت چیرې چې د دریو لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکو د روغتیا وزارت واحد همکاري موسسې پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو نن ادعا کولی چې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې په ولسوالیو کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له دې ولایت زموږ د همکار راپور ته پام وکړئ.
د نورستان د منډول دواب او نورګرام ولسوالیو په سلګونو اوسیدونکو په روغتیایي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله لاریون وکړ. یاد لاریون د غرمې له 11 بجو څخه تر 12 بجو پورې د نورګرام ولسوالۍ په مرکز کې دوام وکړ. د لاریون یو تن ویناوال عبدالرقیب په خپلو خبرو کې وویل دوی له تیرو دوو کالو څخه د صحت په برخه کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. لاریون کوونکو ویل چې په هر کور کې ناروغان پراته دي خو په روغتي مرکزونو کې عادي درمل هم وجود نه لري. ملک محمد ایوب:
نه دواګانې شته په کلینیکونو کې، نه د ډاکټرانو معاشونه ورکول کیږي، او نه د مسلمانان همیشه د پاره چې دلته مخلوق راځي هغه مخ کې پرسامول پیدا کېده وو سمغه پرسامول هم نشته. او هوا یې خدای راشي ګورنه چې مریضان وګوري، سپینګیر وګوري، ځوانان وګوري، موږ پیسې نه لرو کلینیکونه نشته او رسوکو.
په نورستان کې د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري هم ازادي راډیو ته د درملو نشتون او نور ستونزې ومنلې خو وایي چې وزارت ورسره د یادو مشکلاتو د حل ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
ورځو بلخته په بلخ کې د شوزو د حقونو یو شمیر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوڅړه به هلوکانو لخوا د شوزو د ځورونې د زیاتوالي په اړه اندیښنه شي. دغه ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په کوڅو کې د شوزو ځورونه د هغوی د ویرې او روحي بې اعتمادۍ سبب ګرځېدلې دي او د دوی ټولنیز فعالیت کم کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدای شي.
په بلخ کې د ښځو له حقونو څخه یو شمیر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوڅډه وو هلکان لخوا د ښځو د ځورونې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. نسیمه رونق په مزار شریف کې یو له همدې میرمنو ده چې له کوره د باندې کار کوي او وایي چې په کراتو په ټولنه کې له دغه ناوړې پدیدې سره مخ شوې ده. اغلی رونق په بلخ کې د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا د نای دفتر د همغږۍ مسؤوله ده. هغه وایي چې له کوره د باندې تر خپل کاري دفتره پورې روحي او رواني مسؤلیت نه احساسوي. نوموړی اساسي علت په ټولنه کې د کوڅډه به هلکانو لخوا د ښځو د ځورونې د پدیدې دود بولي. د غلې رونق په خبره چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د ځورونې د ګواښ لويري کورنۍ څو ځله له دې غوښتي څو دنده پرېږدي. نسیمه زیاته کړه:
ما مناسب یو شخص کده رښتما کار میکنم، اصلا احساس مسؤلیت ندارم.
زه د هغه یو کس په توګه چې په ټولنه کې کار کوم اصلا ځان مسؤل نه حس کوم، او کله چې له کوره د باندې وزم په دې فکر کې نه یم چې مسؤل به راوګرځم. طبعا دا مسله موږ تاثیر کوي او ممکن سبب سي چې کار پریږدو.
په بلخ کې د ښځو چارو ریاست او په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون صحوي دفتر هم تاییدوي چې په مزار شریف کې ښځې له کوره د باندې او په کوڅو کې رواني امنیت نه لري. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي هم په کوڅو کې د جنونو د ځورونې د مسلې په اړه اندېښنه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په کوڅو کې د ښځو په وړاندې شته ځورونې سبب شوی ترڅو په ټولنیز فعالیت کې د وندا کماشی خغلی سامه وویل:
واقعا که نگرانی هست مخصوصا
اقیان دایواندی خنده مخصوصا څومره چې په کوڅه کې د خزو زورونه زیاته شي په همغه کچه په خار ټولنه مؤسساتو او دولتي ادارو کې د دوی شتون کمیږي.
د بلخ د خزو چارو ریاست هم د کوڅه ډبو هلکان لخوا دنجون او خزو د زورونه پاړه ویلي چې په ټولنه کې د زده کړې د کچه د کموالی او د امنیت د نشټون په خاطر دغه پدیده مخ په زیاتېدو ده. د بلخ د خزو چارو ریاست په 13 میاشتو کې په مجموعي توګه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي 315 او یا پیښه ثبت کړي چې له دغو ډیر شي د کوڅډه بو هلکانو لخوا د ښځو د ځورولو پیخی دی. ده خزو ده حقونو فعال مناراسته وی چه پا کور که ده ماشومانو سم روزنه که ولیشی چه پا کتو که ده حالکان لخواه دین جونو ده زورونه کچه پا اخد محالی که کمکری هغه زیاده کرده.
تربیه سالم ده خانواده ها باعث میشه که تل در
پا کورنیو که سم روزنه پر ده تاثیر که وی چه ماشوم پشه فکر سره طولنی تولنده سی. ده اخد محال لپاره ده مساله پا کتو که دین جونو شد زده زورونه کچه کمو ولی سی. شو تربیه سوی ماشومان هم خپل او هم دبل حق پیژنی او د چا د توهین سبب نه ګرځي.
په شمال کې د بشر حقوقو دفتر ویلي چې حکومت دی په کوڅو کې د هلکان لخوا د نجونو او ښځو د زورونې د مخنیوي په خاطر د پولیسو په لیکو کې یو ځانګړی واحد رامنځته کړي. ارواح پوهان په دې اندي چې په ټولنه کې د ښځو د زورونې د کچې زیاتوالی کولی شي چې د ښځو سره د خپل ځان په وړاندې د بې باوري او د ضعف احساس لوړ کړي او همداراز له هغوی سره د نارینه وو په وړاندې د نفرت حس هم تقویت کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
دوستانو وړاندې په خبرونه کې موږ دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، نیمه نړۍ او د کوریا چارت افری پروګرام دی. خو مخکې تر دې چې هغه ته ورسو یو بل راپور هم اوریدای سي. د افغان کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان ارمان وایي چې خوښ دی چې د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري په خبر سوي پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه ته ګڼ نور لوبغاړي هم نوماندان وو. افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو سیاسي چارواکو د راشد خان په وروستۍ لاسته راوړنې خوشی شولې. نور تفصیل په دې راپور کې.
راشد خان وایي خوښ دی چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی. ده د کرکټ نړیوال شورا ته د خپلې وروستۍ جایزې ګټلو په اړه ویلي چې د افغانستان په څیر له یو هیواد نه د یو لوبغاړي په توګه د یادې جایزې ګټلو خوشاله کړ او دا د دوه مینوالو لپاره ډیر د خوښۍ خبر وو.
نو په هیګم څو وایم زمي د مینوالو لپاره ډیر خوښم چې دا جایزه مې وګټله. له هغه ټول مننه کوم چې زما ملاتړ کړی او هڅولې تر څو د لسیزې غوره لوبغاړی شم. ماته د افغان په توګه دا ځانګړی شی دی.
د لسیزې غوره لوبغاړو لپاره د جایزې ګټلو لړۍ د کرکټ نړیوال شورا له لوري د 2000 کال په وروستۍ میاشت کې پیل شوې وه چې د ویرات کوهلی، روهیت شرما، کریس ګیل او سټیو سمیت په ګډون د کرکټ نړۍ یو شمیر نامتو لوبغاړي ورته نوماند وو. له راشد خان سربیره د هندوستان ویرات کوهلی بیا د 500 ورځو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی او سټیو سمیت بیا د ټیسټ لوبو لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. پخوانی افغان لوبغاړی او د کورونی کرکټ مسول رئیس احمد زئی د راشد خان دا لاسته راوړنه د افغانستان لپاره ویاړ بولی او دا د راشد خان تاریخي بریا بولی چې تر ډیره به ژوندۍ پاتې شي.
نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره یو ډیر ښه زیری وو او په دغه اخرو کې چې د افغانستان کې دغه حالات او دغه کرونا چې څومره مشکلات پیدا کړي وو په دغه نړیواله سطحه باندې چې کرکټ نو فکر کوم چې دې سره به د کرکټ مینوال به اوس ورسره ډیر خوشحاله شوي او د زړه مې په خوشحاله دي که تاسې له سیاسونو نه وګورئ تر عام خلکو پورې تر خویندو پورې وګورئ ټول به خوشحاله دي. نو دا د افغانستان لپاره ډیر د فخر او د افتخار ځای ده.
د راشد خان دا بریا په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له لوري وستایل شوه او ډیری مینوالو یې نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د کرکټ ملي لوبډلې مینوال رحیم صدیقی چې پر ټولنیزو رسنیو د لوبغاړو ملاتړ کوي وایي خوښ دی چې راشد خان د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی شو.
افغانستان کې دا مهال ډیر بې خونده وضعیت دی او په داسې وخت کې زمونږ یو اتل راپاسیږي او افغانستان ته ډیر یو غټ ویاړ راوړي. په داسې ویاړ باندې زه ډیر خوشحالیږم چې افغانستان ته راوړي. کوم ویاړ چې راشد خان راوړو په ټی ټوینټي کې تیرو لس کالو کې چې کومه لوبډله وه په هغې لوبډله کې د اول مقام وګټلو او دنیا ته یې د افغانانو هغه نوم ډیر زیات نور هم روحانه کړي او موږ افغانان ټول الحمدلله ډیر زیات خوشحاله یو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپور شوي پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. ولسمشر غنی او غنو سیاسي چارواکو هم د راشد خان په ورستۍ لاستراوړنی خوخي خودلی ده.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زرین نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
احمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبدیر نه خوش هم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ اخلا زده راډیو اوریدونکو نو دوستانو په کابل کې پوره څلور نیمه بجې سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شي براورو.
د بيپولي خبريالانو ټولنې نن په یو راپور کې ویل چې لشتر لشه 50 خبريالان روان کال په نړۍ کې د خپل کار لامل وشل شوې دي او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. د افغانستان لوی سرنوالي وایي د روغتیا وزارت څلور کارکونکو د رشوت په تور نیول شوې دي. د هلمند امنیتي چارواکي څرګندوي چې په ناوې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وبش طالبان وشل شوې دي. په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلی د 33 کلونو په عمر وفات شو. د پروان د سرنوالي د رئیس شیرزاد مهربان پر موټر په بګرام ولسوالۍ کې چاودنه شوې ده. له دې چاودنې د روغ وتلې د خو موټروانې زخمی شوې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن شکایت کړی دی چې د ټرمپ د اداري چارواکي د دې انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي او د روسیې د فدرال امنیت اداروي د نشي موادو د وینړیوال شبکې د قاچاق مخې د امریکا د متحده ایالاتونو په همکارۍ نیولې ده.
مننه کوم احمد شیبر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان سپورتي خبرونه هم زموږ همکار احمد شیبر چمتو کړی دی په استوري کې را سره دی. شیبر صاحب
سروجن مننه. لمړی خبردار چې د هرات د ولسوالۍ ترمن د فوټبال سیالیو په دوام نن تور غونډې لوبدلې د هرات د سندجان ولسوالۍ لوبدلې ته ماتې ورکړه. د هرات د ورزشي ادارې فني مدیر ضیاء الحق سیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د لوبغاړو د حسونې او د فوټبال په غوړه لیکي د غوړه لوبغاړو د ټاکلو لپاره پیل شوې دي. د شغلي ضیاء خبره په دغه سیالیو کې د شینډنډ کاروخ سندجان شهرک تور غونډې ګلران کوسان او ګزري لوبدلو ګډون کړي. د هرات د ورزشي ادارې چارواکي وایي تر اوسه نه لوبي شوې چې لومړنۍ مرحله به د پنځشنبه پر ورځ پای ته ورسي. د کابل د موتای سیالي چې د سولې جام په نوم لوی اونۍ را پدې خوا پیل شوی به نن د 500 غوړه چیرو پټاکلو پای ته ورسېده. د افغانستان د موتای فدراسیون مرستیال جمیل محمدین نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د چلويشت انجونو په شمول 300 تنو د کابل له بیلابیلو کلبونو ګډون کړی وو. شاغلی محمدی وای د دې سیالیو هدف د لوبغاړو پیاوړتیا او راتلونکي کال لپاره د غوړه چیرو ټاکل په ګوته شوی دی. شاغلی محمدی وویل د سیالیو په پای کې چلبیش مېرمنی او دیش نارینه د غوړو لوبغاړو په توګه وټاکل شوې. د موټای فدراسیون چارواکو په وینا د یادو سیالیو ګټون کوي د 1400 مریض کال موټای سیالیو کې ګډون وکړي.
مننه کوم احمد شیبر چې سپورتي خبرونه وړاندې کړه او دوستانو ستاسو نه مننه کوم چې زموږ خبرونه مترجمه لر سره واوریدلې. زموږ خبرونه لا هم د ماشم تر وبجو پر ادامه لري خو په همدې خبرونه کې د ژمنې سرسام 219 پروګرامونه هم لرو نیمه نړۍ او وروسته به د ګوړې اچار تفریح پروګرام وري.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه میومنی زم لالی بشریم او د دې اونۍ نیمه نړۍ پروگرام تاسو ته وړاندې کوم.
د خبرونی موضوع پر ډیره ترخې چنجونو ته ولی مهمه ده چې د استدلال او لځانه د دفاع حق ولري. ولی یو شمیر کسان د نجونو استدلال او یا هم په یو موضوع نظر ورکول بد ګڼي. په کورنۍ او ټولنه کې د نجونو مشروع غوښتنو او د بیان ازادۍ ته ارزښت ورکول د دوی پر رواني حالت څه اغیز لري؟
معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور نجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي.
کنجونی د حقایقو پر وړاندې چې په خلپاته سي خپل غشتنې او د ځان پر وړاندې ستونزې او ننګونی ل مشرانو سره شریک نکړي څه به دی پایلې به ولري.
د خزو د بیان ازادي صاحب کولو پر اډلو کې د خزو د مدني حرکتونو او د خزو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونه دفاع وکړي.
آیا د افغانستان په شونځو کې داسې کوم مضمون تدریس کیږي چې لمخې نجونی د استدلال کولو جرأت ومومي؟ موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې داسې نجلۍ په ژغ پیلېږي چې په ټولنه کې له توپیري چلند سره مخامخ سوې ده.
سسه کال د دولسم صنف نه فارغه شوم او خپله تذکره مې د کانکور د فورمو د اخیستو لپاره د مکتب مدیرې ته وروړله، خو کله چې مدیره زما تذکره ولید ماته وویل دا تذکره ماته سمه نه ښکاري. او ما مدیر صاحب ته وویل چې مدیر صاحب لکه ماته وخت راکوي چې زه تاسو ته تشریح درکړم دا تذکره سمه ده. زما تذکره د اوسنۍ نوې ډیزاین تذکره و، خو مدیر صاحب یو وار په قار شو او راته وویل زه نه پوهیږم ته پوهیږې، ته څنګه زما په مخ کې له ځانه دفاع کوې، ته څنګه زما په مخ کې خبرې کوې او ته دولس کاله زموږ د لاس لاندې وې. ما مدیر صاحب ته وویل مدیر صاحب خدای دې نه کوي چې زه ستاسو په مخ له ځانه دفاع وکړم، خو لږه راته وخت راکوي چې زه دا تذکره تاسو ته تشریح کړم. مدیره نور هم په قاره شو او ماته وویل شپشه شپشه سپین سترګې، ته کومه ژورنالیسته یا کومه نطاقه یې چې زما په مخ کې داسې لغت پراني کوي او داسې سمې سمې خبرې کوي؟ نور مې عصب مه خرابوه، له دې ځای نه لاړ شه کنه نو بیا په وهلو وهلو د مکتب نه دې وباسم. د هغه ورځ نه بعد هره ورځ مکتب ته تلم او په دایقه هوا کې به یې درولم او هیڅ کار راته نه کوله.
دا د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینه و چې د دې په خبره کورنۍ رون اندې ده او دا په کورنۍ کې له هیڅ ډول نه انډولي سره نه د مخامخ سوي، خو په ټولنه کې د خلکو د دوګونی چلند سره زیات مخامخ سوي او دا خبر ورته د خوښنۍ وړ ده. هدیه هم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د کورنۍ غړي ورته ویلي چې د مشرانو پر وړاندې استدلال کول نامناسب کار دی او د کورنۍ او مشرانو خبرې باید په هر حالت کې ومنل سي. د هدیه په وینا دی د افغان ټولنې هغه دود ته غاړه ایښی خو له ځانه د دفاع نه کولو له کبله ورته زیان اوښتی او دا په دې برخه کې خپله کورنۍ پړه بولي. که ډیری مشران او د کورنۍ غړي نجونو ته دا حق نور کوي چې په کور کې لاله خپل پلار او مور سره هم پر ځینو موضوعاتو نظر شریک کړي او خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ګل بیبي هم همداسې یوه مور ده. دا په دې فکر ده چې نجونې باید د مشرانو مخکې خپل نظر څرګند نه کړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون له مخې په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوي دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره ډیر شمیر ادارې کار کوي او هڅه کوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي، خو د ښځو د حقونو د مدافعینو په وینا په دې هیواد کې تر ډیره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی منل سوي 22 ډولونه په دود بدل سوي دي. له همدې کبله دوی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمیدل اسانه او د قناعت وړ نه بولي، خو د ښځو د حقونو مدافعین چپ نه دي ناست او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو هڅې روانې ساتلې دي. د ښځو چارو وزارت مسلکی او د پالیسی مرستیالي سپوږمۍ وردک په خبره د نجونو د نظر ورکولو د جرأت په برخه کې دغه وزارت په لیرو پرتو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي دي. میرمن وردک زیاتوي
د نجونو د نظر ورکونې په مورد کې چې څوک حق نه ورکوي او توهین تعقیر یې کړي، توهین تعقیر په خپله یو ډول تاوتریخوالی دی چې په قانون کې ذکر شوی دی. او بل د ګډون حق خو یو حق دی د ټولو انسانانو، خاصتا د ښځو، د ښځو د نجونو چې موږ همیشه د ګډون د حق نه دفاع کړې ده او خلکو ته هم د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودلي دي او ښه مثالونه ورکړي چیرې چې نجونې د نظر ورکون حق ولري حتما دوی با جرأت او په خپل ورزینی کارونو کې په خپل ورزینی ژوند کې په ځان اعتماد پیدا کوي، په نفس اعتماد پیدا کوي، په خپل کار اعتماد پیدا کوي، په خپل نظر او پرمختګ کړي، او هغه جنې چې نظر ترې ونشي خستای څوک د نظر حق ور نه کړي هغه پرمختګ نشي کړای او په ځان اعتماد او باور نه لري.
د ارواپوهانو د سیړنو پر بنسټ د شذو او هلکانو ترمنځ توپیری او دوګونی چلند او لنجونو څخه د نظر څرګندولو او استدلال حق اخیستل د نجونو پر ځان باور کموي او د نورو اروایي ناروغیو لامل یې ګرځي، چې دا کار د نجونو راتلونکي ګواشي او د دوی پر وړاندې د نورو زیاتو خنډونو سبب کېدای سي. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي:
موږ لیدلې دي چې په دوی کې معمولا د انزوا حس ډیر اوچاتی، معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور انجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوای. له خپل جنس نه دوی په اغلب مواردو کې نفرت یا کرکه لري، یعنی وایي چې زه انجلۍ یم زه له ځانه نفرت لرم، له ځانه نفرت کوي، یعنی ښه حس د ځان په اړوند نه لري، د کورنۍ په اړوند بدبینه کیږي، بد فکر پیدا کوي، د بې ارزښتۍ یا د نه ارزښت احساس کوي، یو ډول ګوښي او انزوا پیدا کوي، په ژور خپګان هم په ډیری مواردو کې اخته سوي. په ډیریو کې خو د خودکشۍ یا ځان وژنې افکار هم لیدل سوي. سټرس هم په دغسې خلکو کې ډیر لیدل کیږي. له ژونده د ستړیا، ژوند ته د لیوالتیا نشتون او په ټوله کې خستګي، کسالت معمولا په دغه ډول مواردو کې موږ لیدلی.
د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي د پوهنې وزارت د نجونو د شفاهي جرأت او د خپل حق څخه د دفاع لپاره د استدلال او نظر ورکولو په هدف کوم خاص مضمون په تعلیمي نصاب کې نه لري. خود آریان په خبره یاد وزارت شوونکو ته دند سپارلی چې د افغاني کلتور په پام کې نیولو سره نجونو ته دا وړ زده کړې ورکړي چې څنګه له خپل حقونو څخه دفاع وکړي. اغلی آریان زیاتوي:
د ښوونځیو په سطحه د معلمینو لپاره دا دنده سپارل شوې چې په ټولګیو کې د زده کوونکو د اخلاقي جرأت د لوړاوي په پار، البته د ټولنې د آداب او اصولو په پام کې نیولو سره ورته دا زده کړه ورکړي چې خپلو کورنیو سره د خپلو حقوقو په اړه، البته د مور او پلار د جایګاه د درناوي په نظر کینولو سره، دوی ته د زمينه برابرۍ خون کی چې وکولې شي چې د ټولنې د آداب او اصول سره سم د خپل حقونو د غوښتنو لپاره دوی ګامو چت کړی.
د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل د 22 متر نه 55 ماده پورې دا په وضاحت ویل سوی دی چې د دغه هیواد ټول اتباع د قانون پر وړاندې له یو ډول حقونو او مکلفیتونو څخه برخمن دي. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون لمخه د شوزو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول او په جبر یې چپ پاتې کېدو ته هڅول د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه ګڼل کیږي چې عاملین یې د قانون پر وړاندې پردي. په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال رئیس عبدالسبحان مصبا داسی وایي:
هر هغه څوک چې نجونې لدی حق نه محرومی هغه د قانون ناقضین ګڼل کیږي. د اساسي قانون 22 ماده کې په صریح توګه ویل شوی دی چې ښځه او نارینه دواړه د قانون په مقابل کې مساوي حقوق او مکلفیتونه نه برخوردار دي. نو دا ارتباط لري هر حق ته، که هر حق کې د دوی محدودیت وضع کیږي، د هر چا لخوا نه هغه بیل د هغه قانون پر اساس باندې تر پښتنې لاندې راځي.
په افغان ټولنه کې ډېری خلک د شوز او نجونو له ځانه دفاع تابو کړي او د نجونو لپاره دا نه خوښوي چې د کورنۍ د غړو په مخ کې خبرې او نظر څرګند کړي. خو دا چې ولې ډېری خلک په دې باور دي او دغه باور څومره د ټولنې په ضرر تمامېدای سي، دا به له حقوق پوه حمید اوریاخیل څخه واورو.
ناوړه دودونه هم په افغاني ټولنه کې ډېر زیات پیدا کیږي. کچېرې موږ جنې ته اجازه ورنه کړل شي چې تر څو د نارینه په وړاندې خبرې وکړي چې دا یو هایپ دی او نه باید دا کار وشي. د مور او د پلار بېسوادي متاسفانه په دې وطن کې په مجموع کوایم د افغانانو په ټولنه کې داسې شخصیتونه هم شته چې د ښځو د بیان ازادي پر وړاندې ناوړه ذهنیت جوړ شوی، لکه دغه جایدادونه واخلي او هغه ته حق ورنه کړي چې تاسو میراث حق لري، او بعضې نور د ښځو د بیان ازادي صاحب کولو پر راتلو کې د ښځو د مدني حرکتونه لکه فیمینزم باندې ناوړه اغیزه کوي. او د ښځو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونه دفاع وکړي. دوام د ښځې رټل د هغې شخصیت پر موقتاک لمن جوړي. کله چې یو ښځه داسې حالت کې د اولادونو سختنه شي، دوی نشي کولای چې سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. نو ویل شو چې ښځې رتل د هغې د اولادونو د راتلونکي نسل رتل کیږي. دریم عمل، یو داسې ښځه چې د هغې ازادي باید حق سلب شوي، د هغې پرمختګ مخه نیول کیږي. هغې ټول عمر رتل شوی، هیڅکله داسې ښځه نشي کولای چې میړه او ښځې رابطه وساتي. د ژوند پړاوونه به یې د ستونزو سره مخامخ وي. اول دا چې بېسوادي باید له منځه وړل شي. که چیرې مشران باسواده اوسي، نو د ښځو ته ښه احترام کیږي، د دوی د مدني اساسي حقوقي حق ورکول کیږي. دا ده چې کله چې د دوی حق ورکړل شو، دوی په جامعه کې نظریات ورکړل، دوی جامعه کې خپل خبرې طرح کړل، نو دلته د نارینه د ښځو په ارزښت بیشتر او زیاتر پوهیږي.
د نیمې نړۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
خوږو اوریدونکو سلام. چې د اجرایه او اصلي ریاست ترمنځ جنگونه خلاص شول، اوس د حکومت او احزابو جنگ پیل شو. حکومت وایي د هیچا زورم نه را باندې رسیږي، او احزاب وایي مونږ به در سره ګورو. داسې خو حکومت ته لری نږدې ائتلافونه هم خرابیږي. مخالفین او حکومت خو په ځای پرېږده. یوه سړی ویل د دې وطن د سیاست د کلاوې سر خطا شوی، پیدا کول د بهر قوي دوربینونه غواړي. د خپرونې په پیل کې مو د واړه غله له غټې غله خبرو.
څومره پیسې وهلې دي؟
صاحب، 9 میلیونه ډالر دي.
دا څه ډول غل دی چې دومره ژر دومره ډېرې پیسې وهلې؟ ته ودرېږه، زه به در سره وګورم. تا به د ما غوسه او قلم نه وي لیدلی.
رئیس صاحب، لږ حوصله کوئ چې خدای مه کړه په قلب یا مغزو مو فشار رانشي.
څنګه حوصله وکړم؟ نن یې مقرر کړم سبا ته غل ترې جوړ وي. نه پوهېږم دا له ماشوموالی غله دي او که په حکومت کې څه چل دی چې ورته راشي بیا غل شي. نو
صاحب، که رښتیا درته ووایم، نو مونږ ان له وړکتوب غلی یو.
څنګه؟
خو چې واړه یو نو چې سم نه وي د نورو پالیز یا باغ ته وړو او میوه را پټوو، دا خو نو عادي خبره راته ښکاري.
نو د دومره وړو غلا او غل دومره غټې غټې غلاوې څنګه کولای شي؟
خو چې غټ شي او شرایط ورته برابر شي نو بیا غټ هم کوي.
اله، ژر یې راولئ چې د غوښې په غاښونو وشکوه.
صاحب، اجازه ده؟
او راځه.
صاحب، رامې اوس رازه.
رئیس صاحب، سلام علیکم.
خدای دې خیر کړی، لکه چې رئیس صاحب په لیدو لیوانه شو. رئیس صاحب
وخیم.
نو څنګه دې داسې وخندل؟
وی دې ته خندا راغله چې دومره کمزور یې وړکی غل او دومره غټه غلا.
Oh, my God. لقدر او قیمت هم خبر شي.
لواده مخکی
گرانی، استاد زلف خوشبوی می هر سهر لخوب پاسوی، زکا چه تا ده مونگ ده کور لخواسر خوانزی تزی.
گرانا دومره دیده ما زلف خواهی دی؟
هو، استاد زلف یو تار با پا طول دنیا ورنکم، استاد زلف پا دام که نخطه هم خود دیر خوشحاله هم، اولا که پا دام که نخطه مرغی هیچ کلا هم ده زن خلاصه اولو حسن نکم. گرانی اجازه ده چه ده زلف ده لگلمس او بوی کم پا مخیر اخواری کم؟
هیله کوم گرانا، وحتان می توییگی کم یاو با دی پخلک اولویگی؟
دست موایا گرانی، کاش که لس دانی اولویگی، زد دوره تالی نلرم چی وحتان دیده ما پخلک اولویگی.
لواده وروسته
لسونه دیو منزل؟
او لگجر کوا چه دیر وگیم.
خاطا غدی بشقاب می پلاس کی دی ها دروای خلا
چه شی دی پخ کړی دی؟
تور بانجان دی گرانا، نه تا خو خیدل زکه می در تا پخ کل.
مننه سما ده لګوبم راوړه.
خا سیدا
د څومره خوندور بانجان دی. او دا ویخته دا ویخته دلته څه کوي؟ دا څومره مردار خوره ده چې په خوړو کې ویخته راخیږي. غټای و غټای
ا څمای
ته دی ویخته ته وګوره، خی پیجنم چه دی تا ویخته دی. اوف
اوهو ویختان می توییگی کم یاو با پکی غرزیده لیوی؟
غرزیده لی بوی ها؟ لعنتی پتا لعنتی ویختانو کمی بیا پا کتخ کی ویخته ولی دا سر دی پاک در بانده خیلی ما.
آقا ورازی دی در پیاد که چه صفتون آبده کول اوائل بده چه دی زلف پخوش بویی دی راوی خیگم. آقا
دیر آقا خیگم ها آقا وقت زلفی وی زلفان و خووز ویختان دی ویختان.
لکه پخوا به چه گندنه پخره بر پا کسو که خرسیده لا، وز داغه سی مستریانم پا کسو گرزی او ده خلکو ماشونینه جوڑه وی لکه داسه.
ماشینونه راوڑه، ماشینونه جوڑه و ده خاتی ماشینونه جوڑه و حالای پا زمانه تی جوڑه و ماشینونه جوڑه و ده خاتی ماشینونه جوڑه و حالا زر کمی راوڑه راوڑه چه سه خرابی کولی جوڑه و پا زمانه تی جوڑه و ماشینونه جوڑ که ده خیاتی ماشینونه جوڑه و
واو رو را پسوی جوڑه
چه زه خوی یو زلو گورم چه کم زه اورانده بیا در توام چه پسوی جوڑه وم
ترش کهی
تی یو زل راوڑه چه وی خوی گورم کنه
خدا کاکا ماشین پسو جوڑه وی
سه شه اورانده
گرزی نه
یو زل راوڑه چه وی گورم
سمی جوڑه وی
نو سه ناسه می جوڑاوم دا دیر شکاله کیگه چه هم دا می کار ده
نو دری چه ماشین راوڑم
زوار شه راوڑه زر کوا
دا غده وی گوره
اوهو دا سمره چطل ده تی ده گردونو تا او گوره پکی ورک ده لگ خوری خوبه ده تری سنده لوی کنه
چه خوری زو تندم بیا تو سکر که ابل زلم مستری را تا پاک او تیلی ور کرل
خوری سبه او آیم نو خدای مجوندی لرا چی دمون کار در سر جوڑ ده کنه اوز با مونگ سکول
دیختی هوایی خیلی سی چه اغا قانه خویی نو پسوی جوڑه ای
زد و سو افغانه با در نواخلم
که خو چه سمی جوڑ که
زبه غم آوسا
زبیرت زر رازم
چی راتلی لگ چه واگیم در سر راوڑه دی سار چه منه دست کلی
خا
چه اوسی کم کم زیون لکرم چه دی بلی ورزی کارم پکی پیدا شی ماشینونه راوڑه ماشینونه جوڑه و ده خیاتی ماشینونه جوڑه و حالای پا زمانه تی جوڑه و ماشینونه جوڑه و ده خیاتی ماشینونه جوڑه و حالا زر کمی راوڑه چه سه خرابی کولی جوڑه و
و ماما تو خبرونم را غلاوی او دیده کچه طول ماشینونه دی جوڑ کرل نونن بیا چنگ را غلاوی
جلی تا نپوهیگه زین خزی دی پلارگانه کرد لیلیوی که اوغی را غلیوی او بل که پرون لخشوی ماشینونه بیر تا خراب شوی
کم لخشوی اغا چه قسم دی
تا نپوهیگه لا وڑه
وورورا هغه ماشین دی چې پرون جوړ ک خو بخې ټوپ چي
لکه چې لقی کار ور کړه
خو را وړه چې جوړ کم بی احتیاطی ور سره کوي
پیسې خو به نخلی
نو سره بیاشت را لګلم چې پیسې به نخلم که څنګه
خو صحیح دی جوړ کړی نه دی
همدغه یو تومت پاتې و دامو را باندې وکړ
وسمو دی مدیر صاحب دفتر ته بیایو
ته ودرېږه چې زه یو زنګ ورته وهم مدیر صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام
مدیر صاحب اوري
غاګ دې ناراضي
اوري مدیر صاحب
نه نه غاګ دې ناراضي
اوري
نه نه غاګ دې سام ناراضي
مدیر صاحب ماش راغله ماش راغله کې اخلي
سمه ته دا درځم
مدیر صاحب
څه وای
ما ویل ک یو رخصت راکی
څه وای نه 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 ورم الو الو
کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو د دی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
سرڅو ګرځم د ځمه زخم میکاري شوم رسوا تا پیاري پجڑا زخمی بطر چو گردم تجڑا زخم میکاری شوم رسوا تا پیاری آخر پجڑا را باندی وسو جمعین تجڑا زخم میکاری شوم رسوا تا پیاری آخر پجڑا را باندی وسو جمعین تجڑا شومرو سواتا پیاری تو دستر گے ہماری دستر